په خو به قراردادونه چې ورکړ کېده عین یو ورقه دوه ورقه قرارداد به دویمه دا ده چې معلوم به نه وو چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکړي، متوسط ورکړي، غټ قراردادونه ورکړي، د هغې تعریف مشخص نه و. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قرارداد پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. منګه په دې وروستیو کې تقریبا د تګلاره چې د رئیس صاحب جمهور لخوا نه تایید شوې ده، تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو، تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایټو برخه کې اعلان ته ورکړی وي.
جناب مومند صاحب، یو پوښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي، هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي، په دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوس مهال؟
په خو قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دو طلبی کېده، شرکتونو به د رویلتی یا حق الامتیاز په هماغه برخه کې به دوی غټه رویلتی ورکړه او قرارداد به وګټي. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي او یا به هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به نه لروده او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوی سبب بګرځېده. اوس فلحال منګه قانون کې خوشبختانه رویلتی یو رقم ده، فکس ده، او منګه سره د مالی موضوعات او تخنیکی موضوعات هم څېړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي، ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د مادن د کومي تخنیکی کمیټه ایجاد شوه ده چې هغه ټول دغه د طالبی بررسی کوي، د بیزی شورای لی اقتصادي، د شورای لی اقتصادي هم د نظر نتیری، بیا په اخره کې کابینه تزي، کابینه هم دغه موضوع، یعنی دا شفافیت منګه دا پروسه د سکرې د چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو، د قانونو په دې برخه کې خلکو ته یو پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سول کده مساینک لکه د حاجیګک او د ازین نور.
د مساینک په اړه باید وایم چې منګه چینایي کمپنی چې د دې قرارداد ګټون کې د غوي سره منګه مذاکرات درلوده، تقریبا تخنیکی موارد مټول نهایی کړی دي. صرف یوازې د آثار او موضوع ده چې په هغه مو گزارش مشوره علی اقتصادی ته لیږل ده، په خیر نږدې دو وختو کې د هغې تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دې دی ځینه لرې کړی شي یا دې پاتې شي، هغې نه بعد نور کارونه ختم دي او کمپنۍ لرغونی آثار دي. بلې، او پاتې شو د حاجیګک موم پرون همکارانو سره جلسه درلوده، انشاءالله په روان هفته کې گزارش آماده کیږي او شورای علی اقتصادي ته وړو. مخکینی پروسه چې وه هغه فسخه کیږي او انشاءالله نږدې وختو کې زر بیرته به اعلان ته.
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه، موږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه که درلو دعوت د قانون وزارت په خانه او چارواکو داسې ویلی چې ممکن په دوه درې کال کې ځینې مهم قانون شدي استخراج پیل سی، ولې تر اوسه نه دی پیل سی؟ دا ځل خلکو ته تاسو وایست چې دغه قراردادونه څومره شفاف او څومره دقیق او په سم ډول دي؟
غټ قراردادونه مادن برخه چې ده یو مغلقه برخه ده، او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې طبعا درې کاله، کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي. چون په دغه دوه درې کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی، نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي، د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کیږي، هغه درې کاله کم از کم درې کاله دی، او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا درې کاله هغوی تمدیدی غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویلی چې زه به آیا دوه کاله درې کالو کې اکتشاف مرحله ختموم، ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي طبعا د ځمکې لاندې جیولوجي ده او د هغې هغه مغلق والی، وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
هو طبعا قراردادونه شته دی، موږ تقریبا یا یو میاشت مخکې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړه، 15 قرار پروژه قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای اقتصادي منظوري واغسته، او په دې روان هفته کې به ان شاء الله تاسو د رسنیو له خوا خبر شي چې موږ په امضا ته ورسو.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي، او هغه غیر قانوني استخراج دی، او حتی ویلی شو چې قاچاق د معدنو یا د کانونو. دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې طبعا شته ده، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه قاچاق کیږي معدن. دې لپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي. لومړی دا ده چې موږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبا کې دوی 4-5 ولایته سروې کوي، بررسی کوي، او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي را شناسایی کوي او بیا وروسته گزارش راوړي دی کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري، د قانون د 15 مادې په اساس باندې دوی کولی شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکوي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنې تر ډیره په کومو ولایتونو کې دي او کوم قانون دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنې کیږي. منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مو دی، هغه قانون منسازی ده. یعنی که چیرې یو غیر قانوني استخراج کیږي که هغه من قرارداد ته ورکو، طبعا د هغې غیر قانوني مخنیوی کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال یې زه تاسو ته د شوکانی درکوم یا د تالک په ننګرهار کې، تر اوسه پورې غیر قانوني استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانوني توګه انتقالېده. اوس موږ قراردادونه پلاکونه مو جوړ کړي دي، نږدې وختو کې انشاءالله قرارداد ته ورسیږي.
یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنجشیر کې د کاني موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج، په بدخشان کې او دغه راس په لوګر کې چې اوس هم موږ معلومات اخیستي دي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنجشیر نه نیولې تر لوګر پورې پنجشیر ته موږ یو طرحه چې د رئیس صاحب له خوا نه منظور شوې ده، په پنجشیر کې د زمردو کانونه دي چې موږ را روان هفته کې اعلان ته ورکول کیږي. یعنی که چیرې ایران ته ورکړل شو قرارداد ته ورکړل شو، طبعا مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنجشیر امن ولایت دی، هغې نه وزارت ښه نظارت کولی شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتې مخکې دوه پروژې وي چې اکتشافي راپورونه یې ډېر وخت په وزارت کې معطل پاتې شوي وو. موږ خوشبختانه د هغوی راپور مو ارزیابي کړو، منظور مو کړو. یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج هلته نه کیږي په خپله په د کرومایټو برخه کې. هدف دا دی چې که چیرې قراردادونه ورکړل شي، نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمینه نه مساعدي.
یو پوښتنه چې خلکو سره دغه دا ده چې د معدنو یا د کانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خود طبعا محلی خلق دی چې هغوی هم دی په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یا یو ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي، نو هغوی اکثر وخت په همدغه غیر قانوني استخراجونو کې هغوی کار کوي. او نور زورمندان دی هغه ټول ته معلومه ده. نو هغه
خلق دا غوړي چې څه وخت به مونږ ښه عواید له قانون څخه ولرو، او هغوی تر ډیره په تخنیکي مسایلو باندې بحث نه کوي. چې کله خبره کیږي هغوی د عاید او د پیسو خبره کوي. مونږ به دومره یو بودیجه چې مونږ تر یو حده پورې خود کفایت ته ورسوي له معدنو څخه به دومره پیسې څه وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنه کړی شي، ته هیڅ وخت عواید لاسته نشي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو د پاره اوس فلحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فلحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو، او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي، او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو دې شاهد اوسیږي چې عواید به د چنده شي. یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بل مهمه برخه چې اکثره د رسنیو د نظر نه ولیدلې، هغه د نفت و ګازو برخه ده. موږ په نفت و ګازو کې هم قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو، چې تقریبا یو مثال زه در کوم، د افغان تاجک پروژه ده. هغوی کې $80 میلیون سرمایه گذاری کیږي، تقریبا 1200 کیلومتر سایزمیک شوی دی، او یو څه برمه کیږي چې انشاءالله تر نیمایی تر 2040 پورې انشاءالله تکمیلیږي. په هغې سره څنګ کې موږ د ګازو نه د برق د تولید پروژې دي چې $1 میلیون عواید دولت تراتلی شي زکه چې منګه پاغي باندې گاز خرڅو چې یوې د مزار پروژه ده یوې د بیات د شبرغان پروژه ده چې پر روان هفته کې منګه اغه د مسولیت چې د گاز منګ لرو اغه ان شاء الله ورته آماده کیږي او گاز ورته ورکول کیږي یعنی جامن منګه پروژه لاس لاندې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به خاید ولري مننه تاسو نه ډیره زیات
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هرکلی کوم د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو ایبلو یستون زده اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چی یبدن د ځانته پیدا کړی خو لا یې په ایوی مناسبه دندې د مقرریدو ارمان نه دی پوره شوی دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولای شي بیل دی چی په نورو پسې وګرځي ځانته یو کاروبار را پیدا کړی
په خپل لدیستون کړیدلې په ماره غل د داوود هم په همدې ستونز کې
د تجارت نه د سوداګر دوی ته تمه شای ډیا ورول د تاسو پیسې درکې هم نشي نظر کوي
څنګه کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای خبرت مارکیټینګ څنګه وکم خپل مدیریت څنګه مخته وړم
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګم جبر خیلې وړاندې کوم په پایل کې راپور همایون هیواد را اوروي
ډیر ځوانان په دې هیله چې یو مناسب دند ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تیریږي عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې
د دې تجربې شاهد یم له ژورنالیزم فارغ یم ګوټ ټو ګوټ ګرځم رسنۍ پر رسنۍ ګرځم چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چې ده نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پریدي چې خپل کاري تجربه ورته وړاندې کوم زه په خپل لدیستون کړیدلې په ما راغلې د داوود هم په همدې ستون ځکه
د کابل اوسیدونکو عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره لا نور سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي
ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نه ملستي وي خو لیاقت هم لري دا څنګه چې لیاقت نه لري خو غي دا هلي وي چې یعنی موږ دې په کټو پوزیشن نو مانه ولګي کو یعنی موږ دې کټو رد بلاست راوړو په کور پراتی دی وای چې نه موږ ته دې کور تکاره چې خدا سي هو نه کیږي